Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 1402 کال د جوزا 15 او د 2014 میلادي کال د میش پج وشته منیټه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم سر له نن د رای ورکونکو د نوم لیکنی بهیر پیلیږي. د طالبانو د بریټ په وړاندې د ولسمشر کرزی لوري د امنیتي ځواکونو د ستاینې او ځینو نورو موضوعاتو جزئیات هم لرو. خو لومړی له معمول سره سم خبرونه. نن د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو نوملیکنه پیلېږي. ولسمشر کرزی د طالبانو د جمعې د ورځې د حملې په وړاندې د امنیتي ځواکونو چټک عکس العمل وستایه. او د لبنان د حزب الله مشر وایي د سوریې په جګړه کې به بری په برخه شي. د خبرونو تفصیل. سر لنن په افغانستان کې د 1403 لمریز کال د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی ازادي رادیو ته ویل لنن سهار به په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیل شي او په لړ کې به هغو ټولو کسانو ته نوي کارتونه ورکړی شي چې د 18 کلنۍ عمر ته رسیدلي یا پخواني کارتونه ورک شوي دي. دغه راز هغو افغانانو ته هم کارتونه ورکول کېږي چې په ورستیو کې له بهره افغانستان ته ستانه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوملیکنې د بهیر د امنیت ساتنې لپاره پوره تیاری نیولې ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. چارواکي وایي چې په پکتیکا ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو په ډزو دوه ښځې او یو ماشوم ووژل شول. په ګردیز کې د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلي اردو قمانداني وویل په دغه ولایت کې په یوه کور د وسلوالو له لوري توغول شوې مرمۍ لګېدلې دوه ښځې او یو ماشوم ځای پر ځای وژلې دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. له بلې خوا د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو چاودنې او خپلمنځي نښتې په نتیجه کې 8 تنو طالب وسلوالو ته مرجوب لاوښتې ده او 6 نور ژوندي نیول شوي دي. دوی ویل نیول شوو وسلوالو سره ماینونه او نور چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان له کرکټ بورډ سره د تخنیکی همکاریو ژمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د افغانستان کرکټ بورډ له یو بهرني هیواد سره د تخنیکی مرستو ژمنه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پرون په یو خبر پانه کې وویل ټاکل شوی ده په دې اړه د همکاریو د تړون د رسمي لاسلیک لپاره د تاجکستان یو پلاوی کابل ته ورشي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې د تاجکستان د کرکټ بورډ له افغان لوري د کومو تخنیکی مرستو غوښتنه کړې ده. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله پرون وویل چې د سوریې په جګړه کې به بری په برخه شي. د حسن نصر الله د شیعه ډلې وسلوال په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. حسن نصر الله پرون خپلو پلویانو ته وویل حزب الله د خپل متحد بشار اسد ترڅنګ د مسؤلیت اخیستلو او د قربانۍ ورکولو ته ادامه ورکړې ده. د حزب الله مشر په سوریه کې روان بحران ته د زموږ جنگ خطاب کړی او د اسد رژیم د اسرائیل په وړاندې د حزب الله د مبارزې ملاتړ کوونکی بللی دی. حسن نصر الله په دې تلویزیوني وینا کې هم دراز ویلي چې د ده پلویان په سوریه کې د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې لبنان ته هم ګواښ پېښولی شي. دا لومړی ځل دی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په سوریه کې د خپلو وسلوالو د جنګیدو خبر تاییدوي. د ترکیې صدر اعظم پرون پر ترکانو ژغ وکړ چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له سوریې څخه د هیواد ته ورتښتي. رجب طیب اردوغان د سوریې پولې ته نږدې د ریهانلی سیمې ته تللی و چې د تیرې میاشتې خونړیو بمي چاودنو پکې خلک سخت په غوسه کړي وو. د ترکیې صدر اعظم د سیمې خلکو ته وویل د خپلو وروڼو چې مرستې ته اړتیا لري لاسنیوی وکړي. د سوریې خلک دلته د دې لپاره راځي چې پر تاسو حساب کوي. د ترکیه حکومت د رواني اونۍ په پیل کې د سوریې له هغو سیمو سره چې لا هم د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې دي خپلې پولې وتړلې. د فرانسې په مرکز پاریس کې پرون یو عسکر د نامعلومو کسانو لخوا په چړو ووهل شو. پولیسو ویلي چې پیښه د پاریس په وخت د ماښام په شپږو بجو د ښار په یوه تجارتي سیمه کې شوې ده. د پولیسو د مامور د تروریزم ضد څارونکي پلان له مخې په سیمه کې ګزمه کوله او له شا د چړې یا هم پنجه بوکس وار پرې شوی دی. د فرانسې ولسمشر ویلي چې څېړونکي د پیښې په اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي څو د دې کار عاملان ونیول شي. د پاریس د پولیسو چارواکي وایي چې ټپي افسر چې ډېره وینه یې ضایع کړې پوځي روغتون ته لېږدول شوی او شایي وژغورل شي. او د ټکنالوژۍ په ډګر کې د نړۍ د وتلې کمپنۍ اپل لخوا تر ټولو مخکې جوړ شوی کمپیوټر پرون په جرمني کې لیلام شو. په جرمني کې د داسې مالونو د لیلام د ځانګړې ادارې بریکر مسؤولانو ویلي چې دا کمپیوټر په څه باندې $6.5 لک خرڅ شو. دا کمپیوټر یو آسیایي وګړي اخیستی چې هویت یې پټ ساتل شوی دی.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. پام وکړئ، د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه سوې ده. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخه لوړ درجه 2.3 چې 44. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړ درجه 28 چې 44. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخه خلوار درجه 9.8 په کندهار کې باسمان برګوي، د تودوخه خلوار درجه 6.4 او په جلال آباد ښار کې به هم اسمان برګوي، د تودوخه خلوار درجه 6.1.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه خبرې ساتو به جوړ و دقیق شوي. د دې خبري مجله په دوام کې اوري. سرلنن په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو نمونه لیکل کیږي.
دا پروسه د سټیټ شیلډ چې د سهار د 2 بجو څخه د پنځشنبه په شمول باندې څلور بجو پرې.
د افغانستان ولسمشر د طالبانو د ورستۍ حمله په وړاندې د امنیتي ځواکونو چټک ځواب وستای. امنیتي چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې 28 وسلوال طالبان وشل شوي او د غرض
پلس نفر زخمیان دي. صدور دانی مشکل نیول شوی دی، درې صدور من راکټ نیول شوی دی.
د ولسی جرګې ځینی غړي وایي هغه استازي چې وهل ټکول کوي د زور واکانو له ملاتړه برخمن دي. د فساد پر ضد پر پوځي څارنوال د نورستان د پخواني والي د تور او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په منځني صفه 12/5 نیوی په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدای شي. که په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست او ګردیز کې است، بیا نو په اف ام 100.5 صفه لا صفه او وازی وبري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر پیل ته په ټول هیواد کې چمتووالی نیولې دی. ټاکل شوی دی دغه بهیر نن سهار 8 بجې بی استثنا په ټولو ولایتونو کې پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوي کارتونه به هغو کسانو ته ورکړي چې نوي 18 کلن شوي دي یا یې پخواني کارتونه ورک شوي دي او یا هم په دې وروستیو کې له بهره هیواد ته ستانه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د انتخاباتو د نوم لیکنې د بهیر امنیت یې ساتلی دی او یا تدابیر یې ورته نیولي دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د نوملیکنې درې مرکزونه، په ټولو ولایتونو کې دوا او په نورو ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ شوی دی. خاغلی نور ډاټ څرګندل چې د نوملیکنې د بهیر په وړاندې هیڅ کوم ستونزه نه ده موجوده او د شرایطو وړ کسان کولی شي له همدې مرکزونو څخه نوي کارتونه ترلاسه کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نوملیکنې ټول مواد د هوا څلور د ولایتو ته رسیدلي دي. موږ په دې باندې ژمنې یو چې د یکشنبه په ورځ چې پنځم د جوزا کېږي د هېواد په څلور درش ولایتو کې د مملکنې بهیر پیل کړو. دا پروسه داسې تنظیم شوې ده چې د سهار د اتو بجو څخه د پنجشنبه په شمول باندې تر څلورو بجو پورې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د مملکنې په دې بهیر کې به شاوخوا څلور میلیونه افغانانو ته د رایې ورکونې نوي کارتونه وویشل شي. په دې بهیر کې هغو افغانانو ته نوي کارتونه ورکول کیږي چې نوي اتلس کلن شوي وي، پخوانی کارتونه یې ورک کړي وي، له کډوالۍ څخه راستانې شوي وي، او یا یې هم انتخاباتي حوزه بدله شوي وي. د هیواد د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې به د نوملیکنې دا بهیر د روان لمریز کال تر پایه پورې دوام ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسوالیو په کچه به د نوملیکنې مرکزونه د اسد د میاشتې په پنځمه نیټه پرانیستل شي او تر دو میاشتو پورې به دوام وکړي. راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیلیږي چې تر اوسه هم د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته په ځانګړې توګه په یو شمېر ناامنو ولایتونو کې اندېښنې موجودې دي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته څه باندې لس میاشتې پاته دي، خو کارپوهان وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې روانې ناامنۍ ممکن د دې انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دوی وایي که چېرې افغان حکومت سر له اوسه د ناامنیو له منځه وړو ته اقدام ونه کړي، کېدای شي راتلونکي انتخابات هم لکه د تیر په څیر د فساد ښکار شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان حکومت او د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو په کابل کې د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ستاینه کړې ده. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې پر دفتر حمله وکړه چې یو پولیس، دوه ملکي وګړي او څلور حمله کوونکي پکې ووژل شول. ولسمشر کرزی پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حملې په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چټک عکس العمل زړور اقدام و. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د جمعې د ورځې حملې ته په اشاره ویلي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو چټک اقدام او د زیاتو ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د هغوی فعالیت د ستاینې وړ دی او د امنیت د ټینګولو لپاره د هغوی تعهد څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په کابل کې وویل چې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو عملیات یو ستر بری و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي څلورو تنو حمله کړې وه چې درنې او سپکې وسلې ورسره وې او زموږ ځواکونو ټول ووژل. یو مسله چې واقعیت لري هغه د تروریزم په وړاندې د افغانستان واقع کېدل دي. پولیس هر ورځ قرباني ورکوي، د افغانستان خلک قرباني ورکوي، خو هغه مهارتونه او هغه قوت چې موږ اوس پیدا کړی هغه د خلکو زړونه آراموي. البته په سیمه کې د تروریزم له منځه وړل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی. د جمعې په ورځ په کابل کې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه زخمیان شول چې په هغه کې و نیپالي امنیتي ساتونکي او یو اتکلن ماشوم شامل دي. د ناټو په مشرۍ ساتو ځواکونو او په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې پورز د وسلوالو طالبانو د حملې د ځپلو په برخه کې د افغان ځواکونو چټک او موثر اقدام ستایلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزی او په کابل کې د امریکا سفارت پرون په جلا جلا مطبوعاتي اعلان وکړي د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه کړې ده. ولسمشر کرزی ویلي چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وسلوالو طالبانو د حملې د ځپلو لپاره د افغان امنیتي قواو فعالیت د امنیت د ټینګولو لپاره د هغوی ژمنه ثابته کړه. فرشته جلال زید افغانستان د پوځي چارو له یو کارپو جنرال امرالله امان څخه پوښتلی دی چې آیا واقعا د افغان امنیتي ځواکونو د جمعې د ورځې عکس العمل د هغوی چټک اقدام وشو؟
کومګه د طرفانه قضاوت کو په دې حصہ کې د افغانستان په پایتخت کې چې د جمهور رئیس او د دوه شپېته مملکتو سفارتخانه موجود دي، دغه انسانان چې راغلل دا مرغان نه و چې د وزرو په واسطه راغلي دي، یو مسافت یې کړی ده. که چېرې ته هم زمان له سرحد راغلي نو موږ ته د سرحد کابل تورخم په دې مفهوم باندې چې 200 کیلومتر لار دی وهل در وړاندې راغلي، اما که چېرې ته دلته راغلي د کابل د کورونه استفاده کړي بیا هم زه په دې باندې خوښ کوم چې د منګه امنیتی سکتورو کې کشف او امنیت عمر دومره ضعیفه عمل کوي چې دلته سمبالیږي دلته وسلوال او دوی راځي نه ساعت جنگ کې دومره مهمه دوی ځان سره انتقال کړی دي. بینان د افغانستان د ټول خلکو د کابل د شاریانو د منګه خپل تشویشونه دا دي چې دوی ځان راوړی ده او که یو موټر مهمات هم ځان سره راوړي چې نه ساعت نه تر یو له ساعتو پورې دوی جنگ کوي.
د پوځي او امنیتي چارو کارپو جنرال امرالله امانو. د هم در خبری مجله د جنو مهم مطالب سرټکی یو ځل بیا سر لننه په افغانستان کې د 1903 ویم لمریز کال د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شي. چارواکی وایي چې په پکتیکا ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو په ډزو دوه ښځې او یو ماشوم وژل شوي دي. د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو چاودنې او خپلمنځي نښتې په نتیجه کې اتو تنو طالبانو ته مرشوب لاوښتي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان له کرکټ بورډ سره د تخنیکي همکاریو ژمنه وکړه. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله پرون وویل چې د سوریې په جګړه کې به یې برای په برخه شي. د ترکیه صدر اعظم پرون پر ترکانو ژغ وکړ چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له سوریې څخه د هیواد ته ورتښتي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې پرون یو عسکر د نامعلومو کسانو لخوا په چړو ووهل شو. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. د خبرونې په دوام کې د غزنی په ولایت کې د نخټو راپور لرو خو مخ تر دی بل له جانقال کوزي څخه واورو چې لویدیز او رسپانو او مطبوعاتو څخه لیکلي.
جینز دیفنس پرونه پروستې غنه کې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر او له افغانستان سره د هند پوزي مرستو په اړه مضمون خپور کړي او لیکي جمهور رئیس حامد کرزي له هند نو وختل چې پراتونکو کال کې له افغانستان څخه د بهراني واسکرو لوټلو مخکې د افغان ملي پوزتا مرستې زیاتې کړي. خبرونه لیکي جمهور رئیس کرزي د مې په وشتمه هند ته د سفر پر مهال چې د جمهور ریاست په دند له ټاکل کېدو راهیسي هغه واته دولسم سفر وو د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او جمهور رئیس پرانب مکرجي سره د کتنو پر مهال له هغه وختل چې د افغانستان او هند ترمنځ همکاري پراخه کړي او له افغان ملي پوځ سره د وسایلو او تجهیزاتو مرسته وکړي. جینز دیفنس زیاتوي جمهور رئیس حامد کرزي ویلي غواړي له کابل سره د هند پوځي ملاتړ پراخ شي او په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهراني واسکرو لوټلو وروسته را پیدا کیدونکې خلا ډکه شي. جمهور رئیس کرزي دا هم ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د خپلو دوستانو د انتخاب حق لري. د خبرونه په باور د افغان حکومت په دې کار سره به د پاکستان اندېښنې زیاتې شي که څه هم چې جمهور رئیس کرزي په وار وار ویلي چې له هند سره د افغانستان دوستي به د پاکستان په زیان نه وي. جینز دیفنس خبرونه لیکي د هند پوځي منابع ویلي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د مرستې غوښتنې په لیست کې پوځي هلیکوپټرونه، سپک توپونه، د جګړې د ډګر ټي دوا وی ټانکونه، د پیاده ځواکونو نقلي وسیلې او نور شامل دي. خبرونه لیکي هند چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره له 2 میلیارډ ډالر زیات مرسته کړې، د روغتونونو، د اوبو او برېښنا د بندونو او د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړولو په ګډونې زیربنای پروژې عملي کړې. جینز دیفنس خبرونه لیکي نوې اډیلې زیات لیواله نه ده چې په مستقیم ډول کابل ته پوځي مرستې ورکړي او دا ځکه چې نو غواړي له پاکستان سره اړیکې نور هم خراب شي. په عین حال کې هند اندېښمن ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو لوټلو وروسته به د دوی خپل امنیت څنګه وي. خبرونه لیکي د هند پوځي پلان جوړونکي په دې باور دي چې له کابل سره د پوځي همکاري په زیاتولو سره به هند ته د اسلامي بنسټپالو مخه ونیول شي او دا تجربه په 1990 لسیزه کې یو ځل شوې وه. ټایمز رسپانې پورسته غوښتنه کوي ایا مسلمانان باید له افراطیت سره وجنګیږي تر صدق لاندې یو مضمون خبر کړي او په یو برخه کې راغلي تروریستي سازمانونه په خپلو تاکتیکونو او میتودونو کې پر مخ روان دي. دوی دا کار د خپل بقا په مقصد کوي. لکه نړیوال تروریزم سره چې لویدیز دا مهال مخامخ ده له نورو تروریستي سازمانونو سره توپیر نه لري. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 تروریستي حمله القاعده شبکې پلان او عملي کړی وي او دغه شبکې د قومندې مرکز هغه مهال په افغانستان کې وو. د ورسپانې په باور حتی په 2011 کال کې د اسامه ابن لادن له وژنې مخکې د القاعده شبکې عملیاتي توان زیانمن شوی و خو د شخړو د رامنځته کولو توان یې نه دی کمزوری شوی. ټایمز زیاتوي په اسلامي هیوادو کې د القاعده شبکې مینوال او ملاتړي زیات دي او د سیمه ییزو مرګونو شخړو د رامنځته کولو په مقصد تروریستان استخدام او روزي.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د نن ورځې د 10 بجې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار د غرس د اتو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسې د معمول پشان نه لرو، بلکې دا پروګرام په 8 بجې پیل شي. نن په اتنیمه بجې په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظرونو ته انتظار باسو چې د نوملیکنې پروسه سرلننه پیلېږي. تاسو په انتخاباتو کې ګډون کوئ، کارتونه اخلي، آیا کارت لرئ او که نه لرئ، د نوي کارت د جوړولو اراده لرئ او که نه لرئ. تیره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې د ځینو راپورونو له مخې په دې نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. په وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قمندانان هم شامل دي. سید شاه سقیم په دې اړه راپور استولی.
د تیر ورځې په اوږدو کې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوې دي چې له امله یې تر اوسه پورې 28 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. دغه نښتې د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورڅیرمه کلیو کې شوې دي. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون وایي پرون لومړی طالبانو پر سیمه ایزو پولیسو برید وکړ چې وروسته ملي وردو او بهرني سرتیري هم د سیمه ایزو پولیسو مرستې ته ورغلل. دی وایي په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان سخیدات هم وژل شوی دی. د ده په خبره له وسلوالو څخه یې وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم نیولي دي.
څلور دانې موټرسایکل ځینې نیول شوي دي، درې څلور میله راکټ ځینې نیول شوي دي، یو دانه شته دو ځینې نیول شوی ده، درې دانې چکاوې ځینې نیول شوي دي او منطقه ټوله ځینې تخلیه شوې ده کاملا له مابین تللی ده. دښمن مو یو نفر شهید لرو.
تر دې وړاندې د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي ویلي و چې په دغو نښتو کې یو بهرنی سرتیری هم ژوبل شوی دی، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې دوی ته د دومره مرګ ژوبله اوښتي وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، په نښتو کې د وژلو شویو سیمه ییزو پولیسو مرګ ژوبله 12 او د خپلو ملګرو 6 تنه ښیي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې چې د لوړو زده کړو د قانون پر طرحه پکې بحث کېده، بیا هم شخړه وسوه او وی وکیلې پر بلې وارونه وکړل. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي هغه وکیلان چې په عمومي غونډه کې پر نورو وکیلانو وار کوي او بیا وهل ټکبل کوي، زورواکي ملاتړ کوي. دغه وکیلان پر ولسی جرګه انتقاد کوي چې ولې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو طرحه نه جوړوي. معصوم میوند په دې موضوع راپور استولی.
دا د ولس جرګې د شنبې د ورځې عمومي غونډه وه چې بیا هم یوې ښځینه وکیلې له بلې سره فزیکي شخړه پکښې وکړه او د بوتل او چپلاخې وارنه یې پر وکړله. تر دې پخوا هم ولس جرګه دغه ډول وهلو، ټکولو او لفظي شخړو شاهده پاتې سوې ده چې یو شمېر وکیلانو پکښې د دلیل پر ځای له وهلو او لفظي سپکاوي څخه کار اخیستی. د دې جرګې یو شمېر غړي چې له دغه ډول کارونو سره مخالفت لري وایي د هغو وکیلانو ملاتړ زورواکي کوي چې په ملي شورا کې وهل ټکول کوي. آرین یون او نسیمه نیازی په جاړه وایي
پارلمان اغه د استدلال او د منطق زده ټول وکیل سیبان به یو بل نظر اوري، خو د دې حق نه لري چې یو وکیل په بل وکیل باندې گزارو کی. نو دا هغه وخت د عمل تر سره کیږي چې کله د یو چا استدلال او منطق ختم شي. په بختانه پولیسي جرګه کې د ټاپل شته د مختلف نظرونه شته، د قومي مسایل شته،
هیڅ وخت د موضوعات ونه تیرل سول. هم دا یو کړی ده همیشه چې دوی په استدلال کې ناکامه سي بیا د دوی هدف وره گزار. د دې وکیلانو تر شا زور واکې دي.
د شنبې په ورځ د ولس جرګې غړي صدیقې مبارز هغه وخت پر لیلما ولی د بوتل او بیا چپلاخې وار وکړ چې د لوړو زده کړو د قانون په طرحه کې پر یوې موضوع مخالفت راپورته سو. لیلما ولی ویل د افغانستان د دری اصلاحات او د ایران د فارسي اصلاحاتو ترمنځ باید توپیر وسی او ملي اصلاحاتو ته د اساسي قانون له مخې ځان نه رسیږي، خو اغلی مبارز ورسره مخالفت کاوه. د سیاسي چارو پوهان وایي د وکیلانو ترمنځ دغه ډول شخړې او جنجالونه به د ولس جرګې باور په ټولنه کې نور هم زیانمن کړي. محمد یونس فکر ازادي رادیو ته ویل دا کار په ولس جرګه کې د قوانینو د تصویب پر بهر هم ناوړه اغېز کوي.
په درېیم ځواک کې چې استدلال نو او جګړه او فزیکي برخورد موږ به څه ځینې زده کوو. دا هم د قانون پر تصویبولو موږ زور کوو، فزیکي برخورد کوو، دلیل مو کم سي خو ډېر به تاثیر کوي او زه فکر کوم چې دا باور د خلکو د منځ ځي.
ځینې وکیلان بیا د بحثونو پر وخت د وکیلانو ترمنځ لفظي او یا هم فزیکي شخړې ډېرې مهمې نه بولي او وایي د یو شمېر نورو هیوادونو په پارلمانونو کې هم دغه
خبری مجله اوري.
د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر د فساد پر ضد مبارزې د پوزي څارن والی مشر غلام دستګیر رنجبر د رشوت په اخیستلو تورنوي. بدر ته د اختلاس په وی دوسی کې د کابل د استیناف محکمې برعت ورکړی. خدای وایي چې شاغلی رنجبر ترې د 1400 میلیونو افغانیو رشوت غوښتی. شاغلی بدر او د نورستان ځینې نور چارواکي د 900 میلیونو افغانیو په اختلاس تورن شوي وو. په دې اړه ناجیه ساپۍ راپور لري.
خغلی جمال الدین بدر چې د شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل دغه پیسې هغه وخت نه درکه شوې وي چې دای د نورستان د والی په توګه لدندې لري شو. نوموړي وویل چې د همدغو تورونو په اړه 2 میاشتې په بند کې و، تازه له بند نه خوشي شوی، او وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر ورڅخه د رشوت غوښتنه کړې وه.
له 2 میاشتو وروسته کله چې زه له دندې خښوم دغه پیښه رامنځته شوه. خدا د شخصي عقدو او ګټو په خاطر رامنځته شوې ده، او ښاغلي رنجبر د ځینو پیسو غوښتنه هم کړې وه. کله به یې د 1400 کله هم د 12 میلیونو افغانیو غوښتنه کوله، او ویلي چې موږ د دې ترڅنګ چې درته برات درکوو والی به هم مقرر شي.
د رپورټونو له مخې په 1990 کال کې 90 میلیونه افغانۍ په نورستان کې د پولیسو معاشونه نادرکه شول، چې د دې پیښې په اړه د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر او امنیه قومندان شمس رحمان زاهد ونیول شول. د لوی سرنوالی چارواکي وایي چې د دې پیسو 10 میلیونه یې خغلی بدر او 15 میلیونه یې خغلی زاهد اختلاس کړي وو. د کابل استیناف محکمې خغلی بدر ته برایت ورکړه، او په همدې حال کې د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي سرنوالی مشر غلام دستګیر رنجبر له رسنیو سره په خبرو کې پر خپل ځان لګیدلی ټول تورونه رد کړل.
د جمال الدین بدر په وړاندې محاکمه کې مې د 2 میاشتې بند حکم کړی، او سرنوالۍ په دې حکم اعتراض کړی، او فعلاً دوسیه د دوران په حال کې قرار لري. نوموړی یو حرفه‌ای مجرم دی، او موږ د محاکمې پر حکم قناعت نه لرو.
لکه څنګه چې مو مخکې هم په راپور کې او هم په خبر کې واورېدل، سرلننه په افغانستان کې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. که په دې اړه نظر لرئ، د 8:30 بجو په خپرونه کې چې میکروفون ستاسو دی، ټلیفون راوکړئ او خپل نظرونه څرګند کړئ.
د ژوند رنګونه.
زه لیماز دوم ساترمنه د عضو لیلی وناسی اکاډمي پولیس.
څو کاله کیږي چې تاسو د پولیس وایس کار کوئ؟
زما دا 5 کال دی چې دلته وظیفه لرم په اکاډمي پولیس کې. وظیفه لرم پهلن په دې لیلی کې. ته میړه مې دلته سامان سب وو، میړه مې مړ شو، کونډه شولو، ما واړه واړه اطمینان را په غاړه شولو. بس بیا مې فکر وکړ چې کوم خوانه لاړه شم، چې چاته به سوال کوم، چې ډوډۍ راله مې ماشومان لای کې. بس خپله مې دا تقاضا وکړه، له څوک مې خبر نه دي چې زه پولیس یم. مقصد راغلم دلته مې 4 میاشتې درس وی، او بعد د هغې نه مې دریم ساترمنه فارغه شوم. اوس دوم ساتر منه 5 کاله کې چې وظیفه لرم، خپل ماشومان ته نفقه پیدا کوم.
شوق مم و چې راسه یو کې اواز
خو مخکې نه و چې سړی مې خدای وبخي ژوندې، او شوق مې و چې راشم خو غیره تر څو چې زه ژوندې مې تاسو کې زیر اورم تی مقصد خورا چار وغزنم به دې زړه خپل دی چې وظیفه اجرا کې کنه کې. بس چې هغه مړ شه، بس بیا ویل چې ولا زکم دا کار کوم، راځم دلته پولیس له
اوس تاسو پولیس هياستې نو خپل خپلوانم خبر دی، هم سایګانم
هم سایګان خبر دي چې مثال زه وظیفه لرم، خو داسې خبر نه چې زه پولیس یم. پلوانو کې مې یو ورور خبر دی، نور داسې څوک خبر نه چې پولیس یې ما. اوس کم کم داسې پوهېږم چې ورونه مې او کاکاګان مې دا خبر شوي دي چې مثال زه پولیس یم. مګر څه مشکل نه لرم، دا خو د خوانه چې یا ښه دي یا بد دي، ما ته وشته ویل پولیس شوي.
څو ماشومان دي؟
ماشومان خو مې اولاد لرم.
کله چې د کور خواځی په همدې یونیفورم کې ځای او کنه جامې بدلوي؟
نه، د کور خوانه سبا یې راځو مثال حجاب کوو، راځو دغلته دلته دریش بدلوو، مازیګر بیرته ځو، بعد د دې نه بیا دریش وباس خپل لباس غوند به خوته.
ولې دا کار کوي؟ آیا نسې کولای په خپل نظامی یونیفورم کې راځي؟
خو شرایط ته ګورو، کوڅې لږ ذره خراب دي، منطقې لږ ذره خراب دي، داسې نه چې شکی شي یا د شپې را ووړي یا مخه ونیسي یا کوم ځای کې راپور ورکړي چاته. په دې خاطر باندې په شخصي کې زه شخصي کې راځي.
یعنی امنیت خراب ده؟
امنیت خو یې خپار صورت خو خلک خنه دي، نشه کولای چې په یونیفورم کې لاړ شي. شخصي زه شخصي راځي.
څه مشکلات دي په دې برخه کې؟ او څومره تاسو تماشو درکې؟
څه مشکلات خو نه لرو، پیلنده فارزه 12,000 روپۍ معاش لرم. سبای چې ونی وج مازری ده ونی مون بس ترازو تر درې بجو پر دلته کار لرو تر درې بجو پر بس دا لاندې دا سترمنانو کورسې د اشتفتې کورسې به کنټرول ټول زما په غاړه ده
تر کنجونی سره چې لولېتونه نه څنګه د فضا اورته درسونه اورته
بس دسته ما اطرافونه مثالی راځي دلته درس وای بس سبای ات بجې سیم تازريږي تر دولس بجو پر درس به دغه نه راځي د لیلا ده بس نو کریوالو تل ورو د شپې د خانه یو نفر پات کیږي نو کری کته کو بس لیلا کې کوم مشکل نه لرو دروازې خلفو اسپر ډوډۍ راوړي د لاندې ټک ټک کې لاندې کته کې خپل نو کریوال کته کې